د نن ورځې د مهم خبرونو سرچکې د خیبر پښتونخوا شپاره سودینی عالمانو په سپړ لسفو کې فتوا جاری کړې او په پاکستان کې د توندلاریتوب اړوند و پښتنو ته ځواب ویلې دی. دوی وایي جهاد صرف د اسلامي ریاست مشر اعلانوي سي. په واړه کې د انتظامیې او پولیس مشرانو سره د امن پسند فرلات مذاکرات ناکامه سو او احتجاج نن په 15 ورځ هم جاری پاتې سو. احتجاج کوونکو د امن قائمېدو لپاره د لسو مطالبو فهرست چارواکو ته سپارلې دی. او د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتی اسماعیل وایي د نړیوال مالیاتي فنډ د روان پروګرام د ختمېدو نه وروسته پاکستان به د خپلو اقتصادي حالاتو د بحالۍ لپاره یو وار بیا د بیل اوټ پروګرام په خاطر آی ایم ایف ته خواست ورکوي. او د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې د بدرک کسانو لپاره احتجاجي مظاهره سوي. تفصیلی راپور لرو را سره ملګری اوسېږي. ستړي مسي جوړ په خیر. وایس اف امریکا جیوا یو ساته خبری خبرونه کې شراغ لاست. زه کلثوم کاکړیما. د نهي یاسې شنبه ورځ دا کال دی 2023 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د ماخوستن لس بجې سوي دي. افغانستان کې نهه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. خبرونه کې تر پایه را سره ملوسي ژي په مهم موضوعګانو باندې تفصیلي رپورټونه او مرکې لرو. هم لکه چې تاسو وړاندې په سرټکو کې واورېدل چې د خیبر پښتونخوا علمانو فتوا جاری کړې ده او په پاکستان کې د توندلاریتوب اړوند پښتنو ته ځواب ویلې دی. په دې هکله وروستۍ تفصیلات راکولو لپاره د ډیوا خبریال فرید شینواری د سکایپ د لارې را سره مل دی. جوړ په خیر فرید شینواری صاحب.
ډیره مننه قسم کاکا.
فرید شینواری صاحب، د علماو چې کومه فتوا جاری کړې ده په پاکستان کې د توندلاریتوب په اړه، د دې فتوا کې وروستۍ تفصیلات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
کلثوم، دغه فتوا څو ورځې وړاندې مخې ته راغلی و، خو پرون ابله ورځ چې کله دا یو خبر په شکل کې مخې ته راغله نو په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه چالو شو او بیا چې کوم د میډیا وخت وخت باندې په دې باندې رپورټونه جوړ کړل، مونږ هم په دې باندې نن کار کړی. دا د شپاړس علماو او دا هغه علما دي چې مشهور او نامتو او نمونه دي، لوی لوی نمونه دي، دوی جاری کړی ده او څوارلس صفو باندې لکه څنګه چې ستاسو وویل په دې کې ډېرې مهمې خبرې دي. دغه فتوا ورکولو یا جاری کولو دا وخت ډېر زیات مهم دی او تاسو ته پته چې داسې وخت کې دغه فتوا ورکړای شوې ده چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او تحریک طالبانو په 2022 کال کې هم 300 زیاتې ترهګرۍ پیښې کړې دي. نو کومه وګورو په دغه فتوا کې دا ویل شوې دي چې د جهاد حکم یا د جهاد اعلان چې کوم دی هغه د هیواد یا د ریاست سرپرست او مشر ورکولای شي، فقط دا یو د ډلې مشر دا یا یو کس چې کوم دی د دې اعلان نشي کولای.
لکه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل چې د دې وخت ډیر مهم دی، لکه څنګه چې د ټي ټي پی د پاکستان د حکومتي چارواکو سره د مذاکرات ختمېدو وروسته یا د ډزبندي وروسته چې کمی سمره بریدونه په پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر سره سوي دي، تاسو د دې فتوی په اکلا ک وایس راته چې په دې کې د کم تر هغري ډلې نوم اخیسته دي.
مونږ په دې باندې کوم نن ریپورت جوړ کړی دی نو په دغه عالمانو کې یو مولانا طیب قریشی صاحب هم هغه سره مونږ خپل ریپورت کې خبري کړې دي. هغه تما ویل چې آیا تاسو په دې فتوا کې کومې تر هغري ډلې نوم یا هغه ته داسې اشاره کړې ده؟ نو هغه د هر څه نه ډډه وکړه. هغه دا ویل چې دا فتوا مونږ په آزاد توګه نه ورکړي، مونږ عالمانو خپل اړخ نه ورکړي، مونږ ته پښتنه را لېږل شوې وي او د پښتنو په جواب کې مونږ دغه فتوا په شریکه په ګډه باندې ورکړې ده. او هغه نه بیا ما پښتنه وکړه چې دلته ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي، تاسو د شرخوخو د فساد خورونکو خبره کړې ده او ورسره ورسره دا هم تاسو ویلي دي چې خپل خاورې یا وطن په دفاع کې یو پوځي یا پولیس ووژل شي نو هغه شهید دی، هغه په شهادت کې هیڅ شک نشته دی. نو بیا خو کومه وګورو دلته ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او زیاتره پیښې زمواري کوم د هغه تحریک طالبان پاکستان ډل اخلي په دې باندې ساتو نظر دی. نو هغه ماته په جواب کې ویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او زه نه غواړم زه به احتیاط نه کار اخلم په دې موضوع باندې خبره کول، خو زه تاسو ته دا ویلی شم چې هغه ډیر په اعتماد او باور سره دا وویل چې کوم د مذاکرات او یا د خبرو اترو چې کوم عمل روان دی تحریک طالبانو ډلې سره، زه دا نه غواړم چې هغه ته څه زیان ورسي، هغه مطلب چې څه مسله جوړ شي. نو هغه خبرو اترو عمل هغه وویل چې اوس هم روان دی او په داسې حال کې زه تحریک طالبانو حواله سره څه نشم ویلی، خو مونږ ښکاره دا ویلي په دغه فتوا کې چې یو ریاست په ضد باندې څوک وسله اوچتوي هغه په ضد باندې څوک جنگ کوي، نو دا په شرعي توګه باندې ناجایز دي او دا حرام دي. ما بیا غنه د افغانستان حوالی سره هم پوښتنه وکړه، د امارات اسلامي حوالی سره ما دا هم ورته وویل چې الته تشدد په خزو باندې روان دی، الته خلک لا درک کیږي مړ کیږي او په خزو په تعلیم او په زده کړو باندې بندیزونه لګول شوې دي. نو هغه دا ما هغه په خپل جواب کې ما ته وویل چې مونږ هغه ته څو دل خواست کړای دی، مونږ کابل لتلی او طالبانو سره مونږ ملاو شوې دي او دا مرتلی چې تاسو چې کوم دغه بندیزونه لګولې دي دا هو چت کوي د جنکو د تعلیم نه، او هغه د مفتی مولانا تقی عثماني سي حواله هم ورکا چې هغه هم خط لیکلی او طالبانو ته چې تاسو دغه بندیزونه وخت وخت باندې اوچت کړئ. خو زه خپل خبرې لرازم چې په دې کې کومې ترهګرې ډلې نوم نه ده اخیستل شوی.
او د دې تر څنګ تاسو د ریپورت جوړولو په وخت به د چارواکو سره یا بیا د سیډونکو سره هم خبرې کړې وي، سیډونکو څه نظر لري د دې فتوی په اړه؟
مونږ په خپل ریپورت کې بالکل سیډونکو سره خبره کړې وه او د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې چې کوم استاد دی لیکوال دی ډاکټر سید عرفان اشرف، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دا خو یو ښه ګام دی، خو بیا دا پوښتنه راوچته کړه چې آیا دلته د پوځیانو او د پولیسو یا عام وګړو په ضد باندې کوم جنگ روان دی، کوم ترهګرۍ پیښې کیږي؟ دا که دلته ناجایزه او حرام دی، نو بیا په کار ده چې افغانستان کې هم دغه پیښې او دغه ترهګري او دغه هر څه حرام او ناجایزه وګرځول شي. باید دغه فتوا چې کوم راغلی ده دا پاکستان د پاره نه وای، دا د افغانستان د پاره هم وای، او دلته دوی چې کوم دا خبره او دا کار سیاسي کوي. دا فتوا ډاکټر سید عرفان شپ سیب دا ویل چې داسې وخت مخې لا راغله دي، نو وړاندې هم فتوی راغلي دي، خو دا وخت داسې مهم دی چې ځینې خلک په دې شا باندې دي، د دې فتوی په شا باندې دي، او هغه دا غړي او دا غواړي چې په افغانستان کې د تحریک د امارات اسلامي حکومت ته الته د ټوپک وسلو چې تول جنگ کول هسې هم نشي کېدای. دلته هم د فتوا ځکه جاری شوه چې تحریک طالبانو چې کومه ډله تر هغه ډله دا په اخلاقي توګه باندې روسته شي چې تاسو په پاکستان کې هم په شری په اړه باندې په شری توګه باندې تاسو جنگ او جهاد او مطلب دا چې وصله نشي وجته ولې ریاست په ځد باندې د ریاست وګړو او پولیسو او امنیتي ځواک چارواکو په ځد باندې. نو عرفان شپ دا هم ویل چې اشرف غنی په وخت کې یا چې کله د حامد کرزی حکومت او امارات اسلامي چې کوم عسكر دي یا غړي دي هغه وسلو چې تکړه وا جنگ یې کړایو او دا شل دوی شکل دوی جنگ کړایو، نو بیا په کار د چې هغه هر څه حرام او ناجایز وګرځول شي اوس خو هغه سره واک او اختیار راغی.
شه ډیر زیاته مننه فرید شنواری صاحب، شه وخت
وکړه ډیر مننه کلسو.
دیو سره اوسی وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه لا دوام لري تر پایه را سره ملګرتیا وکي. هم په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان څخه ریپورت درته وړاندې کوو چې هغه ته د امنۍ په ضد د امن احتجاج پر لټ لیا په 15 ورځ هم دوام لري. د احتجاج کوونکي وایي چې د انتظامیه او د علاقائي پولیس مشرانو سره مذاکرات سوي خو دا مذاکرات ناکام سوي دي. تفصيلات عدنان بیچنی په ریپورت کې لرو.
په کوزه جنوبی وزیرستان کې د پی ټی ایم فعال او د پرلت مشر فرمان وزیر اوویل دی حکومتي چارواکو سره د خبرو دپاره تېر 15 ورځو راسې دوی په واړه سیمه کې احتیاجي پرلت پیل کړی. سپکشي دواړو خواوو ترمنځ خبرې هم شوې دي. هغه وویل دی خبرو پر مهال دوی حکومتي چارواکو ته لږ غوښتنې وړاندې کړې. سپکشي په علاقه کې د امن پر ځای کولو او دغه سیمه د هر کس په ناامنۍ څخه پاکول شامل دي، خو دوی ته تر اوسه په حکومتي کچه د دغه غوښتنو منلو باور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه ولسي پاسون د حکومت سره د خبرو د عمل په ځنډولو سره د احتیاجي پرلت لا د غزولو پریکړه کړې ده.
د شتګردۍ چې کوم نوای لهر په وزیرستان باندې راغی د دې خلاف د درنه روانه ده. پرون چې د سیول انتظامی سره کوم مذاکرات او پاغه کې دوی هیڅ پیشرفت نه وکړي، زموږ د حکومت سره چې کوم مذاکرات روانو هغه مذاکرات اوس سرته رسیدلی دي، مطلب هغه فیل شوی دي. نو ولسی پاسون به مزید مزاحمت کوي. پرون د جاوید سلطان کې مخه چې کومه وا چې هغه په وزیرستان کې یو د جی ایچ کیو کردار ادا کوي، هغه مین چې کوم کیمپ ته د هغه کیمپ لاره بند شوله.
د وڑسمې ایو خامه مشر محمد امین خان وای صف امریکا دفاع ته اوویل دا وخت په علاقې کې بدترین ناامنۍ سره مخ دی. هغه ویل مجبور شوی چې احتیاجي پرلت پیل کړی او د حکومتي چارواکو څخه د ملک نور برخو په څیر د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي، چې دغه ته هم په واړه سیمه کې خلک د آرام ژوند تیر کړي، خو دوی دغه غوښتنه نه منل کیږي.
میز ډیر مجبوري سخت سوړ دی او سخت په تکلیف کې خو د میز ملک ته داسې شتګردي تشه شوی دی چې د میز نه سکول او د میز نه سټوډنټس نه د میز کالج اونه دیمیش اسپاتال اونه دیمیش کاروباریان اونه دیمیش بازار ایت شای دیمیش په امن نه دی.
د کوزه جنوبی وزیرستان انتظامی مشر دفتر سرواکو اویل د انتظامی مشر ډیپټی کمشنر ناصر خان او په علاقې کې د پولیسو مشر د احتیاجي پرلت مشرانو سره لیدل دي او د دوی غوښتې اوریدلې او دوی ته د غوښتې بڼه باور ورکړل شوې ده. د دوی په وینا احتیاج کوونکو سره غوښتل سوي چې احتجاج ختم کړي. سي کومي غوښتنې دغلت دوی سره اړه لري هغه به دوی په خپل پر ځای حل کړي، او سي کومي غوښتنې اعلی حکومتونو او پوه سره اړه لري هغه به د صوبې او مرکز حکومتونو او پوځي مشرانو سره شریک کړي، او چې د هغه ځای کوم لارښوونه کیږي هغه به لیکه وی. د پرلط ایو بل کډونوال او سیمه کې د کونسلرانو اتحادیه مشر صاحب خان اوویل دوی په صوبه کې شامل کړی شوی. قبایلی ضلع ته اداري راغلي دغل د عمل په نوم تنخواګان او نور مراعات تر لاسه کوي، او دا د هغوی ذمہواری ده چې د عمل پر ځای کولو لپاره جدي قانونه پورته کړي. هغه ویل تر اوسه دوی په علاقې کې د امنیت لپاره کوم ګام نه دی اخستی، او یوازې دوی ته ویل کیږي چې پرلط ختم کړي.
زمونږه 10 نکاتي ایجنډا دوی لور کړی ده، هغه مو مخکې هم د دوی سره شریک کړی و چې دغه باندې تاسو عمل شروع کړي. دا نه چې مونږ تاسو یو داسې اقدام ته مجبور کړي چې تاسو ته هم تکلیف وي، مونږ هم پریشان یو، لکه تر اوسه پورې د پاغه باندې څه داسې پیشرفت ونه شو.
احتیاج کوونکي په صوبایي پارلمان کې د علاقې را منتخب استازي او د وخت منګون پاکستان تحریک انصاف غړي نصر الله وزیر څخه هم شکایت کوي چې دوی د عمل په ستونزه خلای دی. وایس اف امریکا دیواله هغه څه واتس اپ د لارې پوښتنه کړي، خو تر اوسه دغه پوښتنې څه جواب نه دی ویلای. عدنان بیٹنای دیوا کوزه جنوبی وزیرستان.
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. هم په جنیوا کې د کانفرنس په حق لباندې چې د پاکستان سره د مالی مرستو او په خاص توګه د موسمي بدلون او د سیلابونو د وجه څخه د زپل سوي خلکو لپاره د اغې د ژغورنې لپاره چې کم فاندز منځوري ورکړي سوي ده، په دې باندې تفصيلي ریپورت لرو. خو هم په دې حق لباندې د اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به هم په دې حق لباندې ګامونه اخستل وي. اب محمود علی نور تفصيلات لري.
د ګل دوشنبه پورس پاکستان د ملګرو ملتونو په ملاتړ جنوا کې د مرستندوی هیوادونو او مالیاتي ادارو د خوا د مالی مرستو د شمنو هرکلی کړي.
We saw that this conference was the start of a process.
موږ د کانفرنس ته په دې سترګه ګورو چې دا ضروري فندونه تر لاسه کولو شروعات دي. زما په خیال زموږ ضرورت د 14 بلین ډالرونو لږ څه واده، او موږ په دې کانفرنس کې وکړل شو پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالۍ او آبادکاری لپاره مونږ د 9 بلین ډالرو نه لږ سیوا راټول کړل. زمو په خیال دا خو شروع ده.
سکل په پاکستان کې د پشاکالي بارانونو له امله د حکومتي شمار شمیرو تر مخه د 1100 نه زیات کسان مل شوی او د 3.5 میلیونه نه زیات زپل شوی وو. د هوا ډېرې سیمې د اوبو لاندې شوی وې. د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل الجزیره ټلویزیون ته ویلي وو چې د سیلابونو له امله هیواد ته تر د 30 بلیونه ډالرو پورې نقصان شوی. د جنیوا غونډې ته په شروع کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرش وویل چې پاکستان کې سیلابونو په لویه کچه نقصان کړی دی.
نن د پاکستان وار دی، سبا به ستاسو په هیواد کې وي. زه ډیر مایوس شوی یم چې نړیوال مشران د دې مرګ او ژوند په صورتحال کې هغه پیسې نه لګوي او عملی ګامونه نه پورته کوي د کومو چې ضرورت دی. یوازې خبرې کافي نه دي، د عملی ګامونو نه پورته کولو په صورت کې موږ ټول د موسمي تباهۍ سره مخ کېدلی شو.
اقتصاد پوهان د نړیوالو مرستو د ژمنو هرکلی کوي خو ورسره اندېښنې هم لري. دوی وایي په تیرو وختونو کې پاکستان نړیوال امداد په نورو ځایونو کې مصرف کړی دی او ضرورتمند د دې نه بې برخه ساتل شوی دی. د جنوبي ایشیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشر مارټن ریزر ویلي چې پاکستان له پکار ده د خپل وس مطابق خرچې وکړي او د مالی او انتظامی اصلاحاتو بغیر حقیقي او دوامداره بحالي ممکن نشي کېدلی. ریزر د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د سرمایه کاری په لار کې خنډان لري کی او ټیکسونه دې زیات راټول کړي. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو پروفیسر ملک صلاحت خان وایي پاکستان ته به د دوامدار پرمختیا لپاره خپل هم ګامونه پورته کول وي.
کومو غواړو چې اکونومي دې پر ټریک باندې راشي نو د ټولو نه فرست خبره چې کومه ده ان فور موست پولیټیکل سټیبلیټی د لاینر د سچویشن دی چې دا امپروو شي. او دا غیر پس اول موږ خپل انویسټمنت په پاکستان کې شروع کوو نه پس په ویافار ان انویسټر چې کوم دی نو پاکستان طرف ته متوجه کیږي.
د جنیوا په غونډه کې اسلامي ترقیاتی بانک تر راتلونکو دریو کالو د لپاره پاکستان ته د 3.2 بلیونه ډالر ورکولو شمنې کړې. امریکې د نورو 100 میلیونه ډالر او دغه ایشیایي ترقیاتی بانک او نور ملکونو او مالیاتي ادارو هم د پاکستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. پاکستان د نړۍ په 5 نمبر د زیاتې آبادې هیواد دی او ویل کېږي پاکستان په هغو 10 ملکونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له امله به زیات اغیزمن کیږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان حکومتي چارواکي داوا کوي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب سوي غونډه کې نړۍ ورسره د سیلاب ځپلو لپاره نږدې 9000 ډالرو څخه زیات د مرستو ژمنه کړې ده. هم دا په داسې حال چې د پاکستان چارواکي دا هم وایي چې د ایم ایف چارواکو سره به هم په دې اړه خبرې کوي. په دې اړه باندې په تیر خبرونه کې د دیوا د اسلام آباد څخه خبریاله رابیا پیر تفصيلات اشفاق مومن ته وړاندې کړي.
بالکل اشفاق صاحب، پرون دغه غونډه سوي وه په جنیوا کې او په دې اړه چې کوم د پاکستان وزیر اعظم خپله دا خبره کړې ده چې د 9000 څخه زیات ژمنې سوي دي د نړیوالې ورورولۍ له اړخه. په دې کې زیاتره تر ټولو زیات کوم ژمنه چې سوي ده هغه اسلامي ترقیاتي بانک یعنی اسلامي پرمختګ بانک 4.40 کروڑ ډالر اعلان کړي دي. د دې ترڅنګ ورلد بانک یا نړیوال بانک چې دی هغه 2000 ډالر اعلان کړی دی. یورپین یونین 500 میلیون، یو ایس ایډ 100 میلیون، فرانس 350 میلیون او دغه رنګه سعودي عرب چې دی 1 بلیون، ایشیایي انفراستراکچر بانک چې دی هغه هم 1 بلیون او ایشین ډیولپمنت بانک ویل کیږي چې 1.5 بلیون ډالر اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم خپل نن هم کم وفد چتللې کم غونډ ډله چتللې د هغه سره په وینا کې ویل دي چې دا یو لوی کامیابی ده. اول چې پاکستان غوښتنه کړې و د 8 بلیون ډالر او دوی ته د دې څخه هم زیاتې مرستې ترلاسه شوې. او د دې سره د جنیوا کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټریس دا هم ویلي چې په راتلونکي درې کلو کې د پاکستان تقریبا 14000 ډالر ته اړتیا لري. دغه ټول ویل کېږي د مریم اورنګزیب لاړه هم په ټویټ کې ویل سوي دي او د حکومتي مشران لاړه ویل کېږي چې په راتلونکي درې کلو کې ممکنه ده چې ورسیږي او پاکستان ته. او وزیر اعظم خپل دغه ژمنې هم کړې دي چې کچري دغه ترلاسه سوی پیسې د بحالی او د بیا ودانی د پاره نو هم دغه کارون د پاره کارول کیږي او اډیټ یا چارنه به یا د دې کم بیا کتنه چې کیږي هغه به د دریم درېم یو ډلې به کوي نو په ټوله شفاف طریقه به کیږي اوس تر څومره هده پورې به دا بیا په راتلونکي ورځو کې پاکستان ته ترلاسه سي دا ډیره مهمه خبره ده خو څېړونکي او کم د دې اقتصاد پوهان دي هغه د دې څخه ډیر زیاتې هیلې لري او وایي دا به یو په پاکستان کم چې په مالی بحران کې ګیر دي د هغې څخه به د دغه کم دښمنې چې دي کاغه تر سره سوي نو پاکستان به د مالی بحران څخه راووسي او د دې سره د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسېدای شي د بحالۍ د کارونو سره سره خلکو ته به روزګار هم ترلاسه شي او یو اقتصاد ته به یو تکیه میلاوسي شي
د آی ایم ایف د چارواکو سره هم دغه غونډې یوې څنډې ته د پاکستانی چارواکو خبرې ترې شوې دي او د قرض د اخستو چې د غوی سره کومه یو پروسه روانه وه په هغه کې د پرمختګ یا په دغه غونډه کې چې کومې خبرې شوې دي هغه کوم تفصیل تاسو لري
جی بالکل پرون چې کومې خبرې په جنیوا کې کېدې د دې ترڅنګ د پاکستان د خزانه وزیر اساک ډار د ایم ایف د یو مشن سره هم خبرې کړې دي خو په دې اړه نه خو د ایم ایف لاړه خصه د سیم مهم خبره مخې ته راغله د یوازې ولسی دي چې دا ډېر زیات ښه خبرې وي غټوري خبرې وي او اساک ډار لاړه هم یا د پاکستان د خزانه د وزارت لاړه هم څه بیان د سیم مخې ته نه دی راغلي خو کوم پخوانی د پاکستان وزیر چې د خزانه مفتی اسماعیل هغه یو ځنګړي مرکه کې ویل دي د یو بل ټلویزیون سره هغه ویل دي چې دا به یو تکیه ورکړي پاکستان ته او کوم چې کانفرنس سوي دي کوم چې ژمنې سوي دي د دې څخه دا ممکنه ده چې د آی ایم ایف کوم د ځان ښکار دي کوم د مسولاتو او د مختلفو شرطونو باندې پوره کولو کوم پښتنې چې سوي کېدای شي دغه ژمنې چې سوي دي دا سیلاب زپولو د پاره د دې څخه لار اسانه سي ایم ایف ته خدوی د دې سره دا هم ویل دي کچري د پاکستان حالات دا رنګ دي کچري دغه د ایم ایف پروګرام تر سره هم سي نو پر اتلونکي جون کې یا په بل کال کې دا هم امکان دي چې پاکستان یو ځل بیا دغه نړیوال مالیاتي فند د پاره یو ځل بیا ورسي دغه خود په حکومتي چارواکو هلي او امیدونه دي خو ور سره کم مخالف کندونه دي هغه بیا ډیر زیات پر دې باندې نیوکه کوي او وایي چې پاکستان یوازې د فکر د پاره تللې دي او هغه به څه تر لاسه نه کی دا یوازې هغه زړېش منی وي او د ایم ایف کم پروګرام چې دی هغه هم په ډیرو سختو شرطونو دی هم دغه سبب دی چې پاکستان به پر اتلونکي وخت کې ډیر زیات زیان ورسی پاکستانی اقتصاد ته خو اقتصاد په هان وایي چې کچری د ایم ایف دغه لوزنامه چې بیرته کم چې د ځنشکار د کاغی وسوله نو دا امکانات دي چې سرمایه‌کاران راځي سرمایه‌کاری خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا یو موقتی پیسې دی راو برسي چې پاکستان ته بخپله پر پښو درېدل وی واردات ته به کمول وی او صادرات ته به وده ورکوي
ډیره مننه را به پیسې
ډیره مننه په مخه مشکور نه ده
د جنیوا کانفرنس په اغلا تاسو ورستي تفصيلات واوري دي هم د پاکستان اقتصاد په حق له یو بل ريپورت تر توړه لیکو چې د امریکای بلومبرګ خبری ادارې په خپل یو ريپورت کې ویل دي چې راتلونکي شپږ میاشتو کې پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیا کې دوه د خطر زخه کم سوي ده او امکان سرګند کړی دي چې پاکستان تب د نړیوالو مالیاتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه شي خو د کال 2023م او 2024م لپاره د پاکستان مالی مشکلات په نور هم زیات شي د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان به د یو بل آی ایم ایف پروګرام ته ځي چې غیر ملکی ادایګیو د کنټرول ترلاسه کړي په دې حق باندې نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې لرو
دا ریپورت په داسې وخت کې خپور شوی چې 13 ورځ په جنیوا نړیوال کانفرنس کې د پاکستان لپاره د لس ارب ډالر نه زیاتې د مالی مرستو جمعنی شوې او سعودي عرب هم د 2 ارب ډالر امداد نه علاوه د لس ارب ډالر پنګون ویل دي خو د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو توایي راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 به د پاکستان د معیشت لپاره نور هم سخت وي
د ایم ایف دا پروګرام به کمپلیټ شي او بل پروګرام د ګورنمنت زی یو خدای د چیلکشن به کیږي پغی بډیر زیات اخراجات راځي بل دا چې دا ګورنمنت په هم اوس دا دغه کې چې د الیکشن په موډ کې شي او دوی سره ډیولپمنت پروجیکټس دغه کې سره سبسډیز ورکي او بیا به نوې ستنه چې کوم دی زمونږ دا کم خرځي دا رول اوور شوی دی. آیا نوې ګورنمنت هغه څنګه فیس کوي ټیکسیشن په مت کې سره ریفارم شونه د بجلی په مت کې انرژي سیکټر کې نه د ګیس په دغه کې
روان مالی کال د پاکستان وزارت خزانه ویلی وو چې په دې کال کې پاکستان ته $30 اربع قرض واپس کول دي او پاکستان امید څرګند کړی وو چې روان مالی کال به د بهر هیوادونو او مالیاتي ادارو څخه د $28 اربع پورې پورونه ترلاسه شي. وزارت وایي روان مالی کال په لومړي شپږ میاشتو کې $8 پورونه هم واپس کړي شوي او د $4 اربع قرضو موده غځول شوې. پاکستان ته په روان مالی کال کې اوس $12 اربع پورونه واپس کول دي خو حکومت تمل لري چې $8 اربع قرضه د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین څخه د خبرو اترو د لارې د دې موده وغځول شي او پاکستان ته په پوري توګه $4.5 اربع کاروباري قرضې واپس کول ضروري دي. خو د دې ترڅنګ د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم $4.5 اربع ده. د اقتصاد ماهر محمد فهیم ویډیو ته وایي پاکستان له راتلونکي مالی کال ضرور آئمیت تتلل وي ځکه چې د پاکستان اقتصادي مشکلات زیات دي او په ملک کې د توانایي د بحران له وجې هم اقتصادي پرمختیا متاثر کیږي. بلومبرگ ویرا سرګند کړي چې پراتون کې مالی کال 2023 او 2024 کې پاکستان د غیر ملکی قرضو د ادایګو د ستونزو سره مخ شي او پاکستان ته به هم د دې د پاره نږدې د $15 اربع ضرورت وي. بلومبرگ وایي روان مالی کال امید سرګندېږي چې د سیلابي اثراتو د کمولو لپاره آئمیت پاکستان ته باقي $2.6 اربع پورونه ورکړي. تیره ورځ په جنیوا کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امید سرګند کړی وو چې د سیلابي ستونزو له وجې مالیاتي اداره آئمیت به پاکستان ته په اقتصادي اصلاحاتو کې نرمي وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي. خبرونه کې را سره ملګری او سیږي د وړو د ګرانۍ په حق لباندې هم ریپورتونه لرو. خبرونه کې خو وس خبرونه کې یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د خیبر ضلع څخه په بلدیاتي ټاکنو کې ټاکل شوی شزینه کونسلرانی وایي چې یو کال د تیرېدو باوجود هم اختیارات او فنډونه ورته نه دي ملاو شوي چې دوی د مایوسی ښکار دي او وایي چې پښتنه کوي چې که حکومت دغه نظام لاګو کولو کې مخلص نه وو نو ولې بیا ټاکنې کولې. په دې حقله نور تفصيلات د ابراهيم شنواري په ريپورت کې واوري.
یو کال وړاندې په قبایلي ضلعو کې ترسره شو د بلدیاتي ټاکنو او ورپسې دغلته په اول ځل ټاکل شوي د بلدیاتي نظام پر ځای کولو نه پس امیدونه څرګند کړای شوي وو چې د دغه نظام لاندې به قبایل اولسته تر لاندې کچه اختیارات منتقلولو سره سم به د دغه علاقو د اوسیدونکو او بیا په خاصه توګه د ځایي زنانو د ستونزو او مشکلاتو ته په دقیقه توګه توجه ورکړی شي. خو یو کال تیرېدو باوجود په دغه ټاکنو کې ټاکل شوي زیاتره خزینه کونسلرانی د مایوسۍ او پریشانیو سره مخ دي ځکه چې دغه منتخب او د خزینه کونسلرانو په وینا د اختیاراتو او فنډونو نشتوالي له وجې هغوی د ټاکنو په مهال شوي خپل ژمنې او وعدې ترسره کولو کې ناکامه پاتې شوي. ذاکره بیبي چې د لنیکوتر شینوارو علاقې سره تعلق لري یا چې اوس هغوی خپل ووټرانو ته کله یوه او کله بله بهانه کوي. د دغه ټاکل شو خزینه کونسلرانو په وینا د صحت او تعلیم ترڅنګ زیاتره کورنۍ د جهاد پاک او بودو مشکل سره مخ دي او زیاتره داسې پیغلي هم موجود دي د چا چې فقط د مالی بي وسې له وجې کورونه نه دي آباد شوي او یو ګڼش میره زنانه د مالی ستونزو سره هم مخ دي. هم د خیبر سره تعلق لرونکي یو تعلیم یافته پیغله کونسلر سومیا افریدی د حکومت ته پوښتنه کوي چې که هغوی له اختیارات نشو ورکولی نو ولې دغه نظام په قبایلي علاقو کې لاګو کړی شوی.
اختیارات کوغه ته خبرو چې مونږ اوس پورې افیسونه هم نشته. افیسو مونږ افیس پرې ده مونږ چیرمن افیسم نشته. آیا دا دي اختیارات؟ آیا دا دي جمهوریت؟ نو مونږ حکومت ته دای چې تاسو چې افورد کولای نشو نو بیا مونږ تاسو بیا ولې د انتخابات کړ چې تاسو اختیارات لاندې ست ته نک نه ورکاو نو بیا تاسو انتخابات ولې کړل.
اوریدونکو ته تی اور په یاد دي چې تیر کال د بلدیاتی نظام په دغه عمومي ټاکنو کې د زنانو په څوکیو کې یو اړخ ته خواشمنه خزینه امیدوارانو ډیر په شوق او جوش سره خبرخه اخیستې و. نو بل اړخ ته خزینه وډرانو هم په زیاتره حلقو کې د نارینه برابر بلکې په ځینې پولینګ سټیشنو د نارینه وډرانو هم زیات وټونه اچولي وو او په عمومي توګه هله څرګندولای شو چې د بلدیاتو دغه نظام کې به کامیاب خزینه کونسلرانو له قانوني اختیار ورکولو ترڅنګ خزو تراپی خو مشکلاتو د هواری چاره هم ولټول شي، خو اوس داسې کېدل په نظر نه راځي. د بلدیاتو نظام لاندې د اختیاراتو منتقلی په اړه نه خو تر اوسه د صوبایي حکومت کوم واضح دریز مخې ته راغلی او نه زی موارد چارواکو په دغه موضوع د وایس اف امریکا ډیوله اړخه شو رابطو او پوښتنو کوم جواب وویل. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه، خیبر.
ویس اف امریکا دی ودا هم د کورونا په حق لا ریپورت درته وړاندې کوو چې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو د نړۍ د هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې باید امریکا کې د کورونا وروستۍ امیکرون قسم په تیزی سره د خپرېدو د مخنیوي لپاره مسافرو ته د اوږد مهال یا د اوږد سفر په وخت په الوتکو کې د ماسک د اغوستو غوښتنه وکړي. منزه شهید نور تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې ټول هیوادونه باید په امریکا کې د کورونا د وروستي اومیکرون ډول په تیزی سره د خپرېدو د مخنیوي لپاره مسافرینو ته د اوږد واټن الوتنو کې ماسک اغوستو سپارښتنه وکړي.
او د سفری اقداماتو په برخه کې زموږ نظر دا دی چې د سفر تدابیر په کار ده په غیر طبیعي طریقه عملی شي. دا نه چې وایو موږ په دې پړاو کې یوازې د امریکا نه د راغلو مسافرو ازموینې وړاندیز کوو. هیوادونه ضرورت لري چې د ازموینې دپاره د شواهدو اساس وګوري، د وتلو د مخه ازموینې وکړي. خو کله چې د نورو اقداماتو خبره راځي، د اوږد فاصلې الوتنو کې د ماسک اغوستل په سیر ګامونه د صحت د عالمي تنظیم سپارښتنې دي. د هر ځای نه را رسېدلې مسافر چېرې چې کووډ 19 په پراخه ډول موجود دی، په ټول یورپ کې، امریکا کې او لږ تر لږه په ټوله نړۍ کې موجود دی.
د ډبلیو ایچ او اروپا چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې په اروپا کې د ایکس بی بی 1.5 فرعي ډولونه په لږو شمېرو کې دي خو مخ پر ودې دي.
ریسنت ډیټا فروم سم اف دیس کنټریز
روستي معلومات د نوې وایرس ایکس بی بی 1.5 مخ په زیاتېدونکو شتون خای چې د مخه په امریکا کې په چټکې سره خبرېدلو. زموږ په سیمه کې د ایکس بی بی 1.5 قضیه په لږ شمیر کې دی خو مخ په ډېرې دوه لیدل کیږي. موږ د دې احتمالي اغېزو ارزولو لپاره کار کوو.
د امریکا روغتیایي چارواکو وویل چې د اومیکرون فرعي ډول وایرس د ایکس بی بی 1.5 تر دې دمه تر ټولو زیات د لیک د ور ډول دی. په امریکا کې د جنوري 8 پای کې دغه ډول وایرس 0.6% جوړوي.
وایل وی اکنولج د چاینا هاز بین شیرینګ وایرس سیکوئنسینګ انفورمیشن.
که څه هم موږ دا منو چې چین د وایرس معلومات شریکوي خو موږ مفصله او منظمه معلوماتو ته اړتیا لرو. په ځانګړي توګه د ځایي اپیډمولوژي او ډولونو په اړه ځکه د حالاتو بدلون ته په کتو باید ګامونه واخلو. دا د هیوادونو لپاره غیر معقول نه دي چې د خپلو وګړو د ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. په داسې حال کې چې موږ د نورو مفصلو معلوماتو په تمه یو چې د عامه لاسرسي ډیټابیسونو له لارې شریک شوې.
دا روخانه نه ده چې آیا ایکس بی بی 1.5 به په ټوله نړۍ کې د خپل ډول نورو انفیکشنونو د څپې لامل شي، خو روغتیا پوهان وایي چې اوسني واکسینونه د سختو نښو روغتون کې د بستر کېدو او مړینې په وړاندې ساتنه کوي. منازه شهید دیوا امریکا غږ واشنگتن ڈی سی
وایس اف امریکا چې ودا او خبرونه کې د پاکستان کې د نمونیا په حق لهم ریپورت لرو نو تر پای را سره ملګرتیا وکي اوس یو بل نړیوال ریپورت تر ته وړاندې کوو چې امریکا د ایران لخوا د حکومت په ضد د مظاهرو په تړاو د دوه کسانو د تیزندۍ کولو باندې نیوکه کړې دي او اندېښنې ښکاره کړې دي چې کېدای شي ایران به ډېر زر نورو کسانو ته هم د مرګ سزا ورکړي. بل لوري ته برتانیا، فرانس او جرمني تیره ورځ دغه دوه کسانو د تیزندۍ کولو په اعتراض کې د ایران سفیران وربللې دي. ملګرو ملتونو دغه سزا او له انصاف لري بللې دي. د وایس اف امریکا ریپورت درته د بارکوال میاخیل درته وړاندې کوي.
په ایران کې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د روانو احتجاجونو په تړاو نیول شویو کسانو ته د مرګ سزاوې په زیاتېدو دي او پرون بیا درو نورو ایراني مظاهرچیانو ته د مرګ سزاوې اورول شوې دي. د ایران له عدالت سره تړلې میزان ویبپاڼې ویلي صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کرد سوفلا ته په دې تور د مرګ سزا اورول شوې چې په احتجاجونو کې د ایراني ځواکونو د درو غړیو په وژلو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوه تنو ایرانیانو محمد مهدی کرمی او محمد حسینی ته د مرګ سزا ورکول په سختو ټکو وغندله. ایرانی چارواکي وایي دا دوه کسان د تیرې شنبې یا خالی په ورځ وروسته له هغه په دار کړل چې وایي د نومبر په لومړیو کې د کرچ په ښار کې د ایران د انقلابي ګارد د بسیج ځواک د یو غړي د وژلو تور پرې ثابت شو. دغه کسانو ته لومړی د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو دوی د اپیل غوښتنه کړې وه او تورې پورې کړی وو چې په بند کې ورباندې تشدد سوی دی او د درواغو اقرار یې پرې کړی وو چې ګواکې دوی د ایراني ځواکونو یو غړی وژلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د ګول یا دوشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو زندۍ کول د سولهییزو احتجاجونو د ځپلو لپاره یوه وحشیانه هڅه وبلله. ویل زموږ په اټکل دا د مرګ سزاوې لږ تر لږه د ایراني چارواکو د وحشیانه هڅو یوه مهمه برخه ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جکس لیوین خبریالانو ته وویل دغه زندۍ په ایران کې د یوه داسې حکومت د وحشت وروستی مثال دی چې د ده په وینا د خپلو خلکو درنښت، د اظهار ازادي او په دې حالت کې د هغوی ژوند تر پښو لاندې کوي. ښاغلی سلیوین وویل امریکا به د دې په غبرګون کې پر ایران د قیمت ادا کولو او نتایجو مسلط کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی سلیوین وایي امریکا به د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هڅې روانې ساتي چې هغوی تر خپل منځ او له نړۍ سره په اغېزمنه توګه د خبرو اترو وړتیا ولري. بل لور ته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی د جنوري پر 9 وروسته له هغه د ایران تر ټولو اعلی سفارتکار خپل دفتر ته وربللی چې د دوه ایراني احتجاج کوونکو د زندۍ کولو په خلاف خپل اعتراض ورته وړاندې کړي. جیمز کلیورلی په یو بیان کې ویلي ما د ایران شارج دافیر رابللی وو چې په زشته سختو ټکو هغه ناوړه د مرګ سزا وغندم چې موږ د تیرې اونۍ په پای کې ولیدل. ملګرو ملتونو هم دغه د مرګ سزاوی عملي کول د جبري اعترافونو په بنیاد له انصاف لري بللی دي. له دې سره سره د جرمني او فرانس په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم خپل ایراني سفیران وربللي او د وروستیو زندیو په خلاف یې اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د تیر کال په ستمبر میاشت کې چې 22 کلنه کوردی ایرانۍ مهسا امینی د پولیسو په بند کې ووژل شوه په خلاف احتجاجونه لا روان دي او ایران د دغو احتجاج کوونکو خلاف سخت اقدامات کړي چې تر اوسه یې 1100 تنو ته د مرګ سزا بیا ورولې دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، دیوا، واشنگتن.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه لري دوام لري. په برازیل کې د مرکزی امنیتي ځواکونه وروسته د هغه مداخله وکړه چې د برازیل پخوانی صدر نږدې شاوخوا 3000 پلویانو چې د اکتوبر د ټاکنو د نتیجې نه منلو په سر د برازیل پایتخت کې د کانګرس، سپریم کورټ او د صدر ماڼۍ باندې حمله وکړه. عبد حسین د وایس اف امریکا یو ریپورت ترته وړاندې کوي.
د برازیل د نوی کال په لومړۍ ورځ د دغه هیواد پایتخت برازیلیا په سړکونو خلک د برازیل صدر لویز اناسیو لولا د سیلوا د لیدو د پاره راوتلی وو چې د هیواد د نوی صدر په توګه یې سوګند پورته کړو. ایواونه ورسته خلکو هم په دغه سړک یو بل منظر ولیدو د کودتا حصہ د پخوانی صدر جائر بولسنارو خوشا 3000 پلویانو د کانګرس په ودانه، سپریم کورټ او د صدر دفتر پلانټو پالس باندې حمله وکړه. هغه سو پولیس افسران چې باید امنیت پر ځای کړي وي هغوی د خپل کار نه ودرول شول. بلوګرو کړکې او فرنیچر مات کړو او تاریخي ودانه او ته اور ولګولو. د لولا زد مزارچانو د ویجاړې فلمونه جوړولو کله چې دا سراوان وو. دوی د صدر په کور د سنټ په ودانه برید وکړو. د هنر یا آرټ سیزونه مات کړل او د مرستیالانو خونی یا چمبر اف ډیپټیز ته اور واچولو. د برازیل د سترې محکمې یا سپریم کورټ د ودانه مرکزی دروازه ویجاړه شوې ده. فسلګونو حمله کوونکی نیول شوی خو ورسته داغه چې صدر لولا د مرکزی ځواکونو ته د مداخله د پاره فرمان لاسلیک کړو. پټولنیزو رسنیو کې خبره شوی ویډیو شایي چې پولیس افسران د بریډ زې په لور د لاریون کونکو خواوشا ګرځي او موټر چلوي. دلته پولیس ورسته لاغه ولاړ ښکاری چې د بریډ کونکو لوی ډله ودانه ته ننوځي. صدر لولا چې په هغه وخت کې په برازیلیا کې نو ایوا بیړنۍ کمیټه جوړه کړې او وی ویل چې هغه به په کښکیل کسان وسیړي او ونیسي.
دوی فاشستان دي، د هر ناوړه چیز استازیتوب کوي. دوی اصلي ورانکاران دي چې هر څه یې د دوی په مخ کې راغلل د منځه یوړل. ټول هغه کسان چې دا کار یې کړی دی و به مندل شي او سزا به ورکړی شي. جمهوریت د ازادۍ د حق ضمانت ورکوي، خدا غوښتنه هم کوي چې خلک د ادارو درناوی وکړي.
بولسونارو چې د واک پر خدوره سي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پټولنیزو رسانیو د دغه بریدونو نزان لري ساتلې. هغه په ټویټر لیکلي سولایز احتجاجونه لکه څنګه چې قانون اجازه ورکوي د دیموکراسي برخه ده. په هر صورت په عامه ودانه باندې بریدونه او بریدونه لکه څنګه چې نن پیښ شول او همدارنګ هغه چې په 2013 او 2019 کال کې د کین اڑهو لخوا تر سره شوی د قانون د حکیمیت سرغړونه کوي. بولسونارو وویل چې حکومت هغه د شواهد او پرته د فسادات سره تړلې دي. سیډون کی وای په خوانې صدر شای ته تحقیقات وړاندې راشي.
جیر میسیاس بولسونارو یو له هغه کسانو دی چې د دې برید زموار دی. هغه د یو فکری مشر په توګه قتل کیږي ځکه چې په لسګونو ځله هغه د خپل واکمنۍ په دور کې د دا ډول عمل وړاندیز کړی دی. د چوپ پاتې کېدو یادونه به نه کوو. تر ټاکنو وروسته ماتې نه منل. هغه په خپلو پلویانو کې داسې احساس پیدا کړ چې کودتا ممکنه ده.
د ملي پولیس واکونو او د برازیل پوز د میاشتې تر اخر پورې د برازیلیا امنیت کمان په غاړه اخیسته دی. د برازیل کانګرس چې په رخصتو د ګول دوشنبه په ورځ بیړنۍ غونډه کړې ده. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتئ.
وایس اف امریکا دی وډه له واشنگټن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي، خبرونه لا دوام لري. په اسلام آباد کې د بيدرکه کسانو د غیر د حکومت او غیر دولتي تنظیم سند سباد د سوریلاندی د سند صوبې زاد بيدرکه کړي سوي کسانو د خوشی کولو په ځد اسلام آباد پریس کلب مخه ته پرلط او احتجاجي مظاهره سوي دي. په دې مظاهرو کې د قانون پوهانو ترڅنګ د بشري حقوقو فعالینو او صحافیانو هم ګډون کړی دی. نور تفصيل د اسلام آباد څخه د دیوا خبريال وقار احمد په ریپورت کې وړاندې کوو.
دا احتجاج کوونکي د پاکستان ریاست نه غوښتنه کوي چې په سند صوبه کې په جبر لا درککړې شوی تنان دي زر تر زره خوشې کړي شي. دوی وایي چې د سند صوبې نه په لوی شمېره کې ځوانان او استادان په جبري توګه لا درک دي.
موږ د ریاست نه غوښتنه کوو که چیرته تاسو زموږ ماشومان او ځوانان اوچتوئ نو باید هغوی عدالت ته وړاندې کړئ. دا عدالتونه هم ستاسو دي. که چیرته په هغوی جرمونه ثابت شي نو بیا تاسو سره اختیار شته چې سزاګانې ورته واوروي، مونږ ته به قبولي وي.
پاکستان کې د لادرک تنانو د غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس د شمیرو تر مخه دا وخت په هیواد کې 2015 دیش لادرک تنانو کې 1415 دیش اوس هم لادرک دي. پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزین د خلکو په جبر د لادرکې تور د هیواد په طاقتور پوز باندې لګوي. پوز دا تورونه وار په وار رد کړي او وایي چې کېدای شي دغه تنان افغانستان ته تللی وي او پنختو کې وجل شوی وي.
وه لاپتا افراد کا مسله
پاکستان کې د لادرک کسانو ستونزه ډیره خطرناکه ده. د سلور وانه سوبونه خلک اسلام آباد ته راځي او د خپل لادرک کسانو د خوشی کولو غوښتنې کوي. تاسو کتلی شئ چې اوس د سین سوبې نه هم خلک دلته راځي او احتجاجونه کوي. زما پوښتنه دا ده چې په ګرد پاکستان کې داسې ځای شته چېرته نه چې خلک لادرک کړی شوی نه وي.
د پاکستان حکومت کال 2011 کې د لادرک تنانو قضیو د هواره د پاره یو کمیشن هم جوړ کړي، خو د بشري حقوقو او د قانوني مرستو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن آف جوریس یاد کمیشن ناکام ګرځولې ده.
قانون او آئین سے بالا تر
پاکستان کې د لادرک کسانو پیشي تر هغه دوام لري تر څو چې د کی ککړ کسانو ته سزاګانی ملاو نسی. کچری د ادارو د اعتصاب عمل پیل سي، نو په پاکستان کې به د لادرک کسانو ستونزې حل سي.
د لادرک تنانو د موندنې حکومتي کمیشن تر مخه کال 2011 نه تر اوسه د لادرک 8,415 پیخې درج شوي، خو د کمیشن تر مخه اوس هم 2,255 کسان لادرک دي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا دی ودا. د پاکستان او افغانستان تاجرانو د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په کراچي کې د ودرول سوي ترانزیت کنټینران دی زر پرېږدل سي. تاجران وایي سوداګر د زیاتو مالی ستونزو سره مخ دي. د ترانزیت په اړه په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزه راولاړه سوې ده او دواړه خواوې وایي چې دوی په دې اړه په خپلو کې خبرې کوي. په دې حقله د نعمت الله سره دی رپورټ تر وړاندې کوو.
پچمن سرحدی شار کې دوی متباتی کانفرنس په محل د پاک افغان امپورټ کلیرنګ سازمان مشر اسمت الله نورزی وویل چې د پاکستان لوري افغان ترانزیت باندې نوي بندیزونه دلته په پاکستان کې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ کوي. افغان تاجران ته د ایران بندرونه خلاص دي. افغان تاجرانو د خپل اموالو کټنرانو رخ د ایران د بندر عباس او چابار په لوري وګرځاوي.
انوایس هغه چې کوم مال رانیولې دي د ترانزیت پر رول د ترانزیت په اګریمنت کې دا شي نشته چې کوم کسٹم وايي موږ د خپل تیاری پرېږ دی ته واچو خپل تیاری پریډ دی ودی تر نس وراچو چې کم انویس د بار سره روان دی مشته کم تاجر اکی مر کلیرنګ ایجنټ باغ انویس په مطابق جی ډی پایل کوي. دا د افغانستان مسله ده. افغانستان داغه سره ټیکس زیات اخی کاغه داغه سره ټیکس کم اخی.
حکومت پاکستان د افغان تاجرانو څخه د پاکستان لاري روان د ترانزیتي اموالو د سر قیمت او حکومت پیسو په بارنه هیوادونو کې رانیول دي. د هغ انویس غوښتنه کوي چې افغان تاجران او پاکستان حکومت ورکول ته تیار نه دي. افغان طالبانو د بارنه چار وزیر امیر خان متکی څو ورځې وړاندې وی غونډه ته د خپل وینا په محل د پاکستان څخه ترانزیت په مخ کې جوړ خندل ورکول په حق ویلی وو چې بیا افغانستان هم حق لري چې د منځنی شاته د پاکستان ترانزیت باندې هم داسې بندیزونه ولګوي. خود کندهار د سپین بولدک او تاکي تجارت مشر صدیق الله صدیق وای سي ترانزيت بندیزونو لامل د افغان تاجرانو سره سره پزورونو پاکستانيان هم د بیروزګاری سره مخامخ کیږي.
کله چې د افغانستان تجارانو او د پاکستان تجارانو په ګډه یو مافکا سره وکی چې دغه واړی تجارت واړی یا چابهار ته یا د ایران بندر عباس ته یا دوري تاجکستان خواته.
افغان تاجران وایي د کراچي بندر باندې پراته او د کراچي په لار په زورونو کانټینران دي چې پکې خوراکي شیان دي چې د خرابېدو سره مخامخ کیږي. دوی هم د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ترانزیتي چارې دې بحال کړي. د پاک افغان مشترک وطاک تجارت نائب صدر افغانی اسکزی و بی وی ډی وته وویل چې د زندردو له عمله پر یو کانټینر په زورونو روپی جرمانی لویږي.
ټینشن په مت کې یو نیم سل ډالر سوونه سي د 200 ډالر پرې د مجر څخه شپینګ کمپنۍ نه د چکالداری کې یا افغاني کې نو پر افغاني تاجر باندې د ورځې 10,000 روپۍ پلیو کانټینر باندې ډیټینشن را روان دي. دا غننګ د 200 روپۍ سونه سي در 1500 در 2000 روپۍ پلی پر کراچي پور باندې د مزکی ډیمر جخصل کیږي. دا هم باندې را روان دي. مالی هم در وخت لريش.
افغان ترانزیت د کراچي او گوادر بندرونو څخه د تورخم غلام خان او چمن سرګونو څخه افغانستان ته په لوی کچه انتقالیږي. پاکستان د ابتال اصلیک لاندې افغانستان ته دغه سهولت ورکوي. د تجارتي چارو پوهان وایي چې یو حکومت لاسلیک وکړي بیا مجاز نه دی چې دغه لاسلیک د ټوکو څخه سرغړونه وکړي. پاکستان دغه اوسنۍ غوښتنې د ابتال لاسلیک سره تړون نه لري. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
وایس اف امریکا چې ودا هم په خبرونه کې د وړو د کموالی پاک له ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان د نورو سیمو په ډول په بلوچستان کې هم د وړو کمی ده او خلک د ارزانه بای وړو ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. په دې اړه باندې حکومتي چارواکي وایي چې ځای پر ځای د وړو د ارزانه وړو ترلاسه کولو لپاره یو خلکو ته ورکولو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي. تفصیلات د حامد سمسور په ریپورت کې اورو.
په بلوچستان کې هر ورځ په زرګونو خلک د ارزان بیه وړو د ترلاسه کولو لپاره په ګڼو ګڼو په قطارونو کې ولاړ وي. لوی سبب یې دا دی چې په عام مارکیټ کې د وړو بیې ډېرې زیاتې شوې دي. د سلو کیلوګرامو د وړو د یوې ګونۍ بیه تر 12,500 زیاته شوې ده.
دا څنګه بچای دا څنګه کار دا څنګه روزګار دا په وجه کې چې کاپ نشته لکه پاکستان کې ځخه له جمهوریت والو والو ماشینې دي نو له کې دا چې موږ دا دې به کسب نه کړو نو تپ نه وتا کله تپ دا نو یو لوب چې راوته نه ځار دا په بازارې په خاصې باندې دا ولا سرات
نه را تا را کوي په زبردستۍ باندې نه را کوي افسران ولا دې نه را کوي موږ ته نه را کوي موږ دې وړو د فار راغلي نو له ګمړ کړو نو له کې دا ټوک به وسه ټوک مړ دي بازار کې وا تلې په وزر په دا منګه د ماشام روډي نه لرو
کی دا څنګه شو ته پد خو ور دې کې ولر چې دې ور کې هغه د سر په لاین کې ولر په دې کوې مړ کړو لا جوړې د شکر والا یې د ولاري نه یې
له خروشابات راغله یم دلته د وړو دی پاره نو له سر راسي تر وسه موږ ورته انتظار یو نه نو بوت راغله دا نه چا ول راکړې دي پیسې داس په لاس کې وته ګرځو بازار کې ګران دي یو پارسل وړه 500 کیلو 5000 روپے باندې 5000 روپے باندې ز 12 نفر يم په کور کې بچان لرم د غریب خلکو ژوند دومره مشکل تولیدل دی چې اخر به دا چې کیس ز خپل عیال بخرسي.
د پاکستان فلور میلز اسوسییشن د اتحادیې په خوانی مشر بدرالدین کاکړ د دې ذمہوار صوبایي حکومت بولی
بلوچستان ګورنمنت په دې شي کې بالکل ناکام دی لیکن د دې سره ریلیف نه سرات لای تر کومه ټیم پورې زمر سره دومره کوانټیټی نه وي چې په غټ مقدار کې د غنم مشتنی کرا ملان ته غنم لکی ور جاری چې ملان پر فلو باندې وړنه کې مارکیټ ترایل خلکو ته ریلیف موږ نه سر کوی.
د بلوچستان صوبایي حکومت ویان بابر یوسفزی وی چې دوی په کوټه ښار کې پر شپږ ځای باندې د وړو د ورکولو مرکزونه خلاص کړی دي چې د 60 کیلوګرامو 1500 تلې وشل کېږي.
دا یو شورټیج راغلی دا خو موږ دې لپاره لګیایو موږ زو خلک لا خپل وینو دا وګوره نن چې دې شپږ پوینټ موږ جوړ کړی دي د پوینټو کې موږ شستا جلا سریان ته جلا هر چا ته جلا جلا ولا ورکو. مرکزی حکومت هم موږ مدد کوشش دي مرکزی حکومت هم روان دي ان شاء الله چې خدای کولی ان شاء الله ال سامر روان دي پنجاب موږ مشر رور دي هغه سره موږ ریکوست کړی دي خوا کړی دي چې بای جان د مشترکه موږ به دا صبح ډیر په حالات کې دي دا ټایم یو کرایسیس راغلی دا خو ان شاء الله مرکزی حکومت هم ډیر شان راځي.
بلوچستان ته هر میاس تر 15 لک ګونی د وړو 28 حکومت وی چې پنجاب او سند پر وړو او پر غنوم باندې بندیز لګولې دي. د بلوچستان د خوراک صوبایي څنګه وی چې پنجاب حکومت و دوی ته د 100 کیلوګرامو د 2 لک ګونی د ورکولو ژمنه کړې و خو تر اوسه پورې یوازې 10,000 ګونی ورکول شوی دي. وړه او غنم نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم د دې بی ډیر زیات شوی دي. حکومت وی چې لسیلابونو زخم و دې ته سخت زیان رسیدلې دي. د زراعت د څنګ ماهرین وی چې د اوکراین د جګړې له سبب زخه نه یوازې پاکستان بلکې په یو شمیر هیوادونو کې د غنمو او د خوراکي موادو کمی رامنځته شوی او بی ډیر زیات شوی دي. حمید سمسور یو ای ډی وا کوټه.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د نمونیا د ناروغۍ د لاسه ماشومانو ته مرګ ژوبله هم اوښته سي. په دې هکله فرید شنواری نور تفصیلات لري.
د صحت چارو پوهان وایي د یخنۍ په موسم کې زیاتره کم عمره ماشومان د نمونیا یا برخ د مرض ښکار کیږي او مرګ خولې ته رسوي. هغوی وایي که ماشومانو ته د زیږون نه پس ویکسین ولګولی شي نو د نورو رندونو سره سره د نمونیا د رنز نه هم خوندي ساتلای شي.
ویکسین ډیر مهم شه د ماشوم لپاره. ویکسین چې ونه شي بس انسان ډیر مشکل سره مخامخ شي. لکه اوس موږ د لسم ورځ د هسپتال کې د یخنۍ ته ګوره د تکلیف ته ګوره یو ډاکټر تلاړ شل زمو ماشوم له تکلیف لای کېدل دغه دغه لکه نرس په سلاړ شد کینو لا شو دا شو دا شو لکه تکلیف انسان نه جوړي کنه به تر دا چې انسان خپل کور کې ورته خسي حفاظت کوي او دلته چې بس ډاکټران ماشالله خدي
د کامی ادارو د شمیرو تر مخه د نمونیا یا برخ د رنز د لاسه هر کال په پاکستان کې یو ویا زورو پوری ماشومان مړ کیږي او د نمونیا نه د ماشومانو د مړینې شرح 14% ده. ډاکټران وایي باید پلانان او میندې خپل ماشومان د زیږون نه پس نږدې صحت مرکز ته بوزي او هغوی ته د نمونیا او نورو رنځونو په ضد ویکسین ولګوي.
خاص کر په دې یخنۍ ورځو کې دا وایرس ډېر زیات شي کم چې نمونیا کاس کوي جوړیږي. دې د وجه دا ماشومان چې کله یخنۍ شروع شي د نومبر 19 تر مارچ پورې اخیره پورې دا تکلیف ډېر زیات شي. ماشومان موږ د خپل جبه کې بریښنه وایو. مشران خاص کر پدې خبرو زیات پويږي چې هغه پوزي حرکت د سینی حرکت ګډ وډ شي د خپل حالات نه خوراک کم کی سینی شنګار شروع کی نو دا مرز ډیر زیات لکه بازو کړه دا ولنې د سر ورځې ډور سختي وي چې پای کې دې اکسیجن هم ضرورت وي.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO په کال 2020 کې په خپل یو راپور کې ویلی وو په پاکستان کې د نمونیا او انفلوئنزا د ناروغۍ نه 3,403 کسان مړ شوي او دا مرګونه د مجموعي مرګونو 15.2% جوړیږي.
کوم مشمن چې د سراشي تغیر د سا اخیستلو ترتیب زیات شي د خپل مقدار نه زیاته سا علي زرزر سا یا دغه بریخونه ولګي د سینې مخ کې رستوزی لکه خوراک کم کی سینې आवाज شنګارې زیات کی تبه ډېر زیاتی خوده مګه بازو کړي سره جټکو وشي چې هغه ډېر د سختې علامت یا خوراک بند کی خوراک بندش ماشوم شین کی دل وسره یا د جټکرات لن یا د خوراک کمول د لپاره کوشش دا کول پکاره چې فورن ماشومان سپیټال ته راوړي.
د صحت چارو پوهان وايي خلک د خپل ماشومان د یخنۍ نه خوندي ساتي د ناروغتیا په حال کې د ډاکټر ته رسوي او ویکسین دی ورته په وخت لګوي نو د سره د نمونیا او انفلوئنزا رنز مخنیوي کیدای شي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا په خبر.
او د خبرونه په اخره کې ملک وکاس د وږي د نوي قسم د ایجاد په حق له تفصيل درته وړاندې کړي.
د وږي د نوي قسم جوړونکو سیړنکار وايي د دې وږي وزن پیداوار او فن د چاینا او وطنې وږينه ډیر زیات دي. او شرط دا دی چې په تخم کې ملاوت اونې شي. تخم د ملاوت نه د بچکیدو او د دې په ساينسي طریقو د کروندې لپاره د صوبې د بیلابیلو سیمو کروندګرو ته په هاوی ورکړی شو چې مقصد یې د نوې تخم پیداوار زیاتول دي.
ګارلیک سره ریلیټډ ګروورز دي داګه نمون کافی خبرې زده کړي او داسې ټیکنیکس دي چې مطلب یې سره مونږه د غوټي د بلب چې کم دي مقدار سیوا کولې شو او نور مارکیټ کې چې کم دي نو مارکیټینګ دا شانتي یو ټولز دي چې هغه مونږ استعمالولې شو داګه ډیر زموږ رهنمایو کړه
د میکسینګ را روان دي د ادر کنټری مونږ چې دا میکسینګ نه سپایو دغه طرف ته سکه ورشي نه اتنټیک باندې کار وشي بل دا چل چې دا دوره زمونږ اګریکلچر دوره سرچ کړی دی مونږ چې دا مونږ خپل سیزونه ملټیپلای کو بیا مارکیټ ته یعنی نور کانټریز ته مو لګو خپل کانټریز کې چې دی غا پیس میز وغیرہ جوړ کو.
زری په خونتون سیډون کې وای چې د تخم کتنا پقامی زری سیډنیز مرکز یا ان ای آر سی کې شوه ده او اوس د کروندې لپاره جوګه ده. دی وای د یو پلی وزن د چینایي یا وطنې وګي د یوې غټه برابر دی.
د دې کې صرف د پیداوار فرق دی. د دې سایز کته سو کورې دا ډېر زیات غټ دی یعنی دا غي پورا یو د بچ دې غټه او د دې یو پلی دا برابر دی. نو دې پلیم غټ غټ دی د دې غټم ډېر غټه ده او د دې وزن هم ډېر زیات دی. تقریبا نیم کیلو پورې د دې وزن ریکارډ شوی دی چې د یو غټه وزن راغلی دی. نو دا ډېر زیات دی. زموږ لوکل ویرایټیز چې ډېر وړي وړي دي او دا غي پلیم ډېر نری نری دي نو دې وزن دا غي پیداوار کم دی.
اوسېړونکو په دې خبره زور راوړل دي چې باید کروندګر دې د تپاملرنه وکړي چې دین علاوه دې وګي سره نور تخمونه و نه کړي.
مخکې دوه ورایټي یعنی زیاتر کاش کیږي دا یو ته موږ دیسی سفید وایو اغه ان 756 په نوم باندې دا خدا رجستر ورایټي نه دا انډیا نه یو لاین راغلو بل زموږ رجستر ورایټي چې کوم دا دیسی پیازی نوم باندې اغه یو ریسرچ سټیشن رجستر شوی ده او دریم ویرایټی دا جی 1 پنوم باندې راغه نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل ایچ جی 1 پنوم باندې همایون جی 1 همایون سیب د دې پرنسپل بریډر نو دا د خپل نویت یو انوکا ویرایټی ده. د دې پیداوار د عام پیازیوګي په نسبت باندې درې چند راځي بلکې سالور پینځم هم راتلی.
په سیلنه کې داوا شوی ده چې د جی 1 اوګي تخم په یو اکړ پیداوار کې کروندګر ته د یو کروڑ روپو ګټه رسوي او لګ تر لګه د یو دوه کالو پوره سیرما کې دې هم شي. ملک وقاص وایس اوف امریکا.
هم دا ودن روزي یو ساته خبري خبرونه زکه زوم کا کړم تاسو ته وخت.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلومات